وخت سهار لس بجی سوی نن د خالی ورځ د 2019 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. د مشالې ډو نه ساته خبرونو په دوه مګړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړو خوشاله بس. په دې غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. په دوه منی مای کې درته د روښانه مستقبل او باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. او په پایل کې به وار ګلایست ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره کې د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي د پولي نظم پالیسۍ عملي کېدو وروسته په سرحد تک راتګ کم شوی دی. په بغلان کې نامعلومه وسله والو 12 کان کیندونکي وژلي دي او د امریکا استخباراتي ادارې وایي د روس ولسمشر غوښتل چې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ مرسته وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي د پولي نظم پالیسي عملي کول وروسته په سرحد تک راته کم شوې ده. د تورخم تحصیلدار شمس الاسلام پرون مشال اړې تو ویل چې د پولي نظم پالیسي نوړاندې تر 30,000 پورې کسانو تک راته کو، خو اوس دا شمیره 3,000 ته راټیټه شوې ده.
بیمارانو لپاره خو په زیرو لاین باندې باقاعده یو فیسیلیټیشن سنټر قائم شوې ده. هغه کې ډاکټر ناسی افغانان ګوري چې هغه سیریس سی او علاج په افغانستان کې ممکن نه وي، نو هغه بیا د پالیسۍ مطابق هغه ریفر کیږي هسپتالونو ته. خو چې کوم د بیماری په اړه کې راځي او خامخا راتلل وي دوه ډاکومنټ غواړي، نو هغه نشي کېدی.
دا پالیسی له هغې وروسته رامنځته شوه چې کله تیر کال په جون میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پر پوله د دروازې جوړولو پر سر نښتې وشوې چې پکې دواړو غاړو ته مرګ جوړه اوښتې وه. خو د پولي دواړو غاړو ته میشتو خلکو له مشال اډیو سره په خبرو کې ویلي چې نوې پالیسۍ له وجې سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ مقدمو اوریدنو لپاره د ځانګړي فوزي عدالتونو کاري موده نن پای ته رسیږي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلهبال برید وروسته د پاکستان پارلمان د تیر کال په اپریل کې په اساسي قانون کې له بدلون سره د فوزي عدالتونو جوړولو اجازه ورکړه. پارلمان ویلي ول چې د وسلهبال مقدمو اوریدنو او هغوی ته د سزاګانو اورولو لپاره د ځانګړي عدالتونو به تر دوه کلونو پورې کار کوي. د دغو ځانګړو عدالتونو کاري موده نن پای ته رسیږي. په دوه کالو موده کې فوزي عدالتونو 240 کسانو ته سزاګانې اورولې دي. په دې کې 160 کسانو ته د مرګ او 140 ته د عمر قید سزاګانې ورکړل شوې دي. د بلوچستان کوټه ښار کې د جمعې په ورځ ناسرګند وسلوالو پر یو ګاډي په برید کې 15 کسان ژوبل کړي. په ژوبل شوو کې یو نن په هسپتال کې ساه ورکړې ده. له مشال اډیو سره په خبرو کې د پولیسو چارواکي ویل چې برید پر شیعه هزارګانو شوي چې په یو ټیکسي کې سوارول. پولیس وایي دا یو هدفي برید و او بریدګر په تیښته بریالي شوي دي. هیڅ یوې ډلې د دغه برید ذمهواري نه ده منلې. په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو حقوقو لپاره یوې وتلې مبارزې له حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب صوبې پښتون پښتونخوا صوبه کې هم هغه موبایل اپلیکیشن معرفي کړي چې پرې میرمنې کولی شي پر خپل ځان کېدونکي تشدد پولیس ته رپورټ کړي. ګلاله اسماعیل پرون مشال اړیتو ویل چې باید صوبایي حکومت د میرمنو حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون جوړ کړي.
په پنجاب کې داسې اپلیکیشنز ځکه یعنی د حکومت طرف نه داسې اپلیکیشنز غیر وباسل په موبایل لپاره داسې ایپس وباسل، ځکه چې اول هلته یو قانون جوړ شو او بیا د هغې قانون په تحت باندې هغې مختلف پروګرامونه شروع کړي د ښځو د تحفظ لپاره. مونږ خو په صوبه کې قانون نشته، په خیبر پښتونخوا کې د ښځو تشدد نه بچ کول لپاره قانون نشته،
خو د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. د بغلان والی وای چې په تالا و برف ولسوالۍ کې د 12 کان کې دونکو د وژنې سیړنې پیل کړې دي. پرون د تالا و برف ولسوالۍ په انار دره سیمه کې پر دغه کان کې دونکو وسلوالو حمله وکړه. د بغلان چارواکي وایي په پیښه کې 12 کان کې دونکو وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د بغلان والی عبدالستار بارز بیگا مشال اړیتو ویل چې کان کیندونکي ساحې ته روان ول چې په دره کې نامعلومه وسلوال ور باندې حمله وکړه. د بغلان والی وایي د پیښې تحقیقات یې پیل کړي دي. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کان کیندونکو شمیره 14 ښودل شوې ده. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دوه ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي. دای میرداد او جوغوتو د میدان وردګ هغه دوه ولسوالی دي چې د دولت ضد وسلوالو د حملو راپورونه ورسخه رسیږي. د والی بیان عبدالرحمن منګل بیگا مشال رډیتو ویل دوی د دې ستونزې د حل لپاره فوزی اقدامات کړي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي په دغه دوه ولسوالیو کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو وجه ناکافي امنیتي ځواکونه ګڼلي دي. بلخوا د هلمند ولایت چارواکي وای افغان امنیتي ځواکونو په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت کنټرول کړی دی. په دغه دوه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ د تازه جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وای په تیرو درې ورځو کې په دواړو ولسوالیو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو په دې اړه سندې ویلي. تاسو د مشال رډیو خبرونه اورئ. د امریکا استخباراتي ادارو د سیړونو په پایله کې ویلي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند ډونالد ترامپ سره په کمپاین کې د مرستې او پر انتخاباتو خپل اثر لپاره د سایبر کمپاین امر ورکړی وو. د امریکا قومي استخباراتي ادارې پرون په یو نوي رپورټ کې ویلي دي چې د دې کار موخه هیلری کلینټن بې اعتباري کول او ترامپ سره مرسته کول وو. د 15 صفو په هغه رپورټ کې ویل شوي چې د دوی په اند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امر ورکړی وو چې د 2014 کال ولسمشر انتخاباتو باندې خپل اثر وکاروي. او وروستی خبر چارواکي وایي په فلوریډا هوایي ډګر کې یو وسلوال په ډزو کې 15 کسان وژلي دي چې د برید وروسته نیول شوی دی. د براد کاونټي خاروال دفتر په ټوټر پاڼه د 15 کسانو د وژل کېدو خبر تایید کړی. دا پیښه فورډ لوډ رال هالیوډ هوایي میدان کې رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې 8 کسان ژوبل شوي هم دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له ګل ایاز اوریدل. په روانه غړي کې ځینې نور رپورټونه تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د پاکستان لوري د پولي نظم تګلارې عملي کېدو وروسته پر سرحد تګ راتګ کم شوی. د کموالي ځای خلک څومره اغیزمن کړي.
پاسپورت په وجه باندې خلکو ته مشکل تکلیف جوړ دی. اسپیتالونو والا هم خپه دي، ګاډیو والا هم خپه دي، دکانداران هوټلو والا په کار ده چې په دا گیټ کې لږ نرمي راشي.
یوه چړنه ویره شو دی چې شایي په راتلونکي کې په خیبر پښتونخوا کې لس وړې وړې ژبې لمنځه ولاړې سي. د ژبو لمنځه تلل انساني فرهنګ ته څومره زیان دی.
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سده چې د هغې مزې وشلېږي، او چې کله مزې وشلېږي نو اقام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي.
په پېښور کې للیری یعنی فاصلاتي تعلیمي زده کړې ورکوونکي ادارې مشر تر دې طریقې تعلیم خیال څنګه وراغلی؟
لکه اوس هم داسې ماسکول لکه موږ حالت جل شو د څه سره؟ د جهالت سره، معاشي بدحالۍ سره.
او په باختر سوری ادبی کلتوري پروگرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ څو ورځې وړاندې د مړسوي شاعر او سیاسي مبارز ډاکټر خالق زیار پر ژوند او فن جوړې سوي غونډې حال درکړو.
دا سوچ چې د پیښور او کابل تر دې یو غنډو ارواخات ډاکټر عبدالخالق زیار د دې باندې دنیا او کوچې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو لکه چارلې دو سره اوسې. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي د بارډر منیجمنت یا د پولي د سمبالولو پالیسی عملی کړی ده، او افغان او پاکستاني وګړو لپاره په تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره سفري اسناد او شرط یې شیدي. د دې سختي مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ وسلوالو د تګ راتګ مخه نیولو ادعا کوي. خو بیا د لارا سفر کوونکي خلک وایي دغه پالیسی له وجې یو شمېر مشکلات لیدلې دي. نور تفصیل ل فرحات شنواری اور.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وایي چې د بارډر مینجمنت یا د پولی د سمبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختي شروع کړې، او افغان وګړو لپاره د تیر کال د جون میاشتې نه د پاسپورت او ویزې شرطي خېده، او د بغیر سفري اسنادو په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي. او اوس به پاکستانی وګړي هم افغانستان ته په پاسپورت زیرازي.
کم جنوری نه پس د دې کال د دې نه پس بیا د پاکستانیانو لپاره پاسپورت لازمی شو چې دوی کله افغانستان ته ځي نو پاسپورت په هغوی سره وي. نو کوم چې تلی دي هغوی خو ظاهره ده که پاسپورت نه بغیر تلی واپس راځي، خو هغه به
ورز نیمه کې خباغوی راشي را دي شي پاسپورت ته حاصل کی او بیا دې وس پاسپورت لړ شي راځي و بیا پاسپورت پر لندی کوتل سب ډیویژن کوم وګړي چې دوی په شناختی کارت لیشي افغانستان ته دامي او فیسیلیټی دا یو سہولت ته او افغان شینواری د پاره دلته راداری کارت پروجیکټ ته اغوی لمونږ د شپږو میاشتو لپاره کارت ورکو پیور افغان شینواری اغه بیا غی باندې تګ را تګ روزګار سچ دی غ تورخم تراتلی شي سر بر پینې شتلی
دا شي دوی د سخت ناروغه یا جوبل افغان وګړو لپاره څه پالیسی جوړ کړی دا په دې حق لا نموړی وویل
بیمارانو لپاره خو په زیرو لاین باندې باقاعده یو فیسیلیټیشن سنټر قائم شوی دی اغه کې ډاکټر ناسی افغانان ګوري چې هغه سیریس سی او علاج په افغانستان کې ممکن نه نغه بیا د پالیسي مطابق هغه ریفر کیږي هسپتالونو ته خو چې کم د بیمارې په اړه کې راځي او خامخار تل وي د ډاکومنټس غوړي نو هغه نشي کېدی ډاکټر یې باقاعده چک کوي مریض ډیر زیات لکه د زړه دوره پر راغلی یا داسې نور کینسر مریض دی داسې غټې غټې بیمارې دي نو هغه کې بیا ایمونیټیرین بیسس باندې مو پالیسي مطابق یې پرې دي
د تورخم پولیټیکل چارواکو ویل چې خو به په تورخم پوله د ورځې او شل زره کسان تلل راتلل خو اوس په پاسپورت څه د پاسه درې زره کسان تګ راتګ کوي یو افغان وګړی فضل الله چې بټیکوټ ته روان وو وای په تورخم پوله د سختۍ له امله د مشکلاتو سره مخ دی
او ګنډي په دې لار زموږ لګي چې د بس بیمار را سره دا اوس مور مې بیمار ده په دې ګاډي کې دې ګاډي والا سره مې ډېر دغه کومه شر پیسې لې کیمرا نه والی یاره مو یو شدا لار کولاو شي د پاسپورت شرط ختم شي ما د کپڑے کاروبار کو د لاور نه مې کپڑا راوړل چرته دا کې مې خرڅه ولا چرته دا کې مې کورم رزړو کې ډېر زیات خراب دي کله دا ویو چې بس د روپي اوس دور درک نه لګي الدم رښتې کړي دي دلدم کړي دي
د خیبر جنسي د لوارډګي یو ټیکسي ډرایور ساجد پردای وای
خلک رزینه پاسپورت ته غاړیو پاسپورت په واجه باندې خلکو ته مشکل تکلیف جوړ د اسپیټالونو ولم خپري غاړیو ولم خپري دکاندارانو اوټلو والا بس مونږ د غوړو چې په کار د چپدا گیټ کې لګنر میرا شي د مظلوم او غریبانو خلکو आवाज هر سړی ووري او په کار د بیمارانو تم مشکل د افغانستان عوام چې دم مونږ رونه ټول غریب خلک دي
د پاکستان امنیتی چارواکي وای چې د بارډر مینجمنت پالیسي مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وسلوالو د تګ را تګ مخه نیول دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یوانی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروي
په درینی موبجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو
او سمیو بل رپورٹ ترازو په پاکستان کې د ترګری زد کامی تګلاري لمخي د جوړسو پوزي عدالتونو موده نن پای ته رسیدي د عدالتونو دوه کال لمخه جوړسو او د دوه کال لپاره وو دا چې د دې پس منظر څو او تر اوسه پورې څومره کسانو ته سزا ورکړل شوی د دې تفصیل له اسلام آباد څخه سراج زهیر راکړي
کله چې په کال 2014 کې په پیښور آرمی پبلک اسکول باندې د ترهګری حمله وشول د هغه وروسته کمی اکشن پلان جوړ شو د هغه وروسته بیا د یوشتم ترمیم تر لاندې چې دینو په کال 2015 کې د جنوري په 9 نیټه باندې د حکومت لخوا د پوځي عدالتونو اعلان وکړ شو چې پکې په سلور وانه صوبو کې پوځي عدالتونه جوړ کړ شو چې دغه عدالتونه چې دی چې په ترهګری کې ککړ کسانو ته سزاګانی ورکړي د دې متا دوکالو چنن پوره کیږي د دې عدالتونو تر دې د ما 2400 کسانو ته سزاګانی ورکړي دي چې پکې یو سل یو شپیتو ته د مرګ سزا ده او یو سل دیار لسو ته د ټول عمر د بند سزا ورکړې شوې ده په دې کې د آرمی پبلک اسکول باندې حمله کوونکي شامل دي د کراچي سفورا ګوټ او دغه شانتي د سواد طالبان او یان مسلم خان په شمول ځنی نور کسان شامل دي چې هغه ته د مرګ سزا ورکړې شوې ده په هم د دې عدالتونو په حق لبانی ویل کېدل چې دې ته توسي ورکړي پر اختیاب ورکړي د دې موده به غزول شي خو لا تر دې دمه د حکومت لخوا د دې د توسي کولو یا د پر اختیا سره ټوس یا کوټلي خبرونه مخې ته نه دی راغلي.
لکه څنګه تاسو له سراج زهره واوریدل د پېښور فور آرمی پبلک سکول تر وسوال بریدو وروسته د پاکستان پارلمان د تیر کار په پیل کې په اساسي قانون یا آئین کې له بدلون سره د پوځي عدالتونو جوړولو اجازه ورکړه. پارلمان ویلي ول چې د وسلوالو مقدمو اوریدونو او هغوی ته د سزاګانو اورول لپاره دا ځانګړي عدالتونه به تر دوو کلونو کار کوي چې ټاکل شوې ده نن یې موده پای ته رسېږي. پوښتنه دا ده چې دا عدالتونه څومره اغېزناکه یا مؤثره ول. منور شاه د دې پوښتنې ځواب لټوي.
د تیری چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوز مشر د پوزي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړو د اتو کسانو د مرګ سزا تایید کړه. دا عدالتونه د دوو کلونو لپاره د یو آئینی بدلون پترس کې جوړ کړل شوی وو. پوزي سرچینو بشال ریډیو ته ویلي دوی ته ولسی یا سیویلین ادارو د ترهګرۍ سره په تړاو ټولې 286 مقدمه استولې وې چې پکې 161 کسانو ته د مرګ او 115 کسانو ته د عمر قید سزا اوربل شوې ده. پوځي عدالتونه چې د کار موده یې د جنوري په 8 نیټه ختمیږي په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې څومره مؤثره وو په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وویل
لدی سره ترسه دا ترهګرو ډلو او وسلوالو ته دا احساس وشو چې کوونی ول شي نو پانسی کیږي با. خدای یو حقیقت ته چې په پانسیانو جرمونه او ترهګری نشي ختمې ده. اوس دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د پوځي عدالتونو رول څومره ده نو کې دی شي چې د دې عدالتونو لوجې هم په ترهګرو بریدونو کې کمی راغلی وي. خو د دې ځینې نور وجوهات هم شته. د پوځي عدالتونو مقدمې او سزاګانې یوازینی وجه نه ده.
خو جنرال طلعت مسعود زیاتوی په دې دوو کلونو کې د عدالتي نظام اصلاح کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیویلین حکومت مؤثره قانون سازي ونکړه چې په نتیجه کې به یې د پوځي عدالتونو موده د غزولو هڅه کوي. بلخوا د انساني حقوقو ادارې کې یوې خواته د پانسۍ د سزا مخالفت کوي نو بلې خواته په پوځي عدالتونو تور لګوي چې په مقدمو کې یې روڼواله نشته. په پاکستان کې د انساني حقوقو د ادارې مشره زهره یوسف وای دوی له اولې ورځې راهیسې د پوځي عدالتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
په یو شمیر کیسونو کې د ملزمانو کورنۍ د ورځپاڼو له لارې خبرې شوې چې دا غوی خپلو خپلوانو ته د مرګ یا نوره سزا اورول شوې ده. په ځینو مقدمو کې خو بیا د ملزمانو وکیلانو د ثبوتونو د نشوالي شکایتونه کړي دي. دا راز په پوځي عدالتونو کې ججان ډېره قانوني تجربه هم نه لري نو دا هر څه د انصاف د تقاضو کمی څرګندوي.
هلته د پوز سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په پوځي عدالتونو کې د هغو وسلوالو خلاف مقدمه چلیدلی د کومو کیسونو چې ورته سیول ادارو او حکومت حواله کړی دي او په دې مقدمو کې د انصاف تقاضه په مکمل توګه په پام کې نیول شوې دي. په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره د 2015 کال په جنوري کې د یو آئینی بدلون للارې پوځي عدالتونه جوړ کړل شوې چې د کار موده یې په راتلونکي جنوري کې ختمیږي. د انساني حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې عدالتي نظام اصلاحاتو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا لس ژبي ژمی او بخښي د خیبر پښتونخوا شای لس ژبي ختم سي. د ژبو تعلیم پرمختګ اداري الف بي تي مشر زبير ترولي د خپل چړونو په پایلو کې وای په خیبر پښتونخوا شمالي لاکو کې تر ټولو زیات ژبي چشميري دو دیرش ترسی جو ویلکیشی پا دوی که یوازی پا خبر پشتنخواه که چلر وی شبی ویلکیشی خو پا دی که جنی جبی پا ختمی دو دی. زمان همکار گلایاس لخطر سر مخامخ جبو پالا ایش پوانو سر خبری کردی او داری پوتی چور کردی.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس جبې راتلونکو اتو کلونو کې نابود شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بي تي مشر زبیر توروالی د سیړونو وروسته مشال اړیو ته وکړه. نو موري د هغه ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال ګیلات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسي او یګغا په اباسین کوهستان کې چلسو کاورو پتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر دا
الف بی تی اداره مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالی علاقو کې تر ټولو زیات 2 جبی ویل کیږي. پدې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 3 جبی ویل کیږي. نو موړی ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندی کړي چې کومه ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نو موړی ویل چې په چترال کې 2 جبی دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نو موړی په خبره دغه ژبو لمنځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
د ساينس او د کلچر د دنیا د پاره یو غټ نقصان دی. ذریعہ د وینا یو ذریعہ نه دی بلکې هغه سره پورا یو کلچر پورا یو علم او پورا یو تاریخ دی.
ژبو او سړون کې خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وای چې مورنی یا قامی ژبه د زرګونو کالو قامی تاریخ او قامی دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچر ژبې لمنځه ځي نو د دې په ټولنه به اساسر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سده چې د هغې مزې وشلېږي او چې کله مزې وشلېږي نو هغه قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه بلکې ټول انساني تاریخ ټول انساني ټولنه ډېر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنۍ ژبو لمنځه تلو سره تړلې زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلې شوی دی. وسیلې بنیادي توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي قدرتي وسیلې دي هغه قامي ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکري غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړه شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره دا نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه
دا د دې باندې وتیقې شو د دې په تعافس حالې تلګونځي
په پاکستان کې د زین نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه 3 ژبې ویل کیږي او دا ټول ژبې ژوندې دي. په دې کې 15 ژبې مقامی دي او 8 بهرنی دي. په دغه کې شپږ اداري ژبې دي. 13 ژبې د پرمختګ په حال کې دي. 9 ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري. 1 ژبې په مشکل کې دي او 2 ژبې په ورکیدو دي. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پوله پرتو علاقو کې 2 ژبې په ختمېدو دي. د یوې نړیوال سیړنې تر مخه په ټول نړۍ کې 6912 ژبې ویل کیږي چې پکې 1516 ژبې ورکې شوې دي. په هغه سیړنه کې دا هم ویل شوی ول چې 6% ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پنجاب صوبې حکومت د مېرمنو د خوندیتوب په خاطر په موبایل فون کې یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی دی چې پر مېرمن کولی سي پر خپل ځان کېدونکي تشدد پولیسو ته رپورټ کړي. دا چې په دې اپلیکیشن کې نور څه دي او د خیبر پښتونخوا حکومت دې لور ته پام ولې نه دی راوړی د اصرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پنجاب صوبی حکومت د مېرمنو د خوندیتوب په خاطر په موبایل فون کې یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې پرې مېرمنې کولی شي پر خپل ځان کېدونکو تشدد پولیسو ته رپورټ کړي. اوس د پنجاب صوبی مېرمنې کولی شي چې کله هم دوی ته څه خطر وي نو یوازې په یوې بټن وهلو سره د پولیسو یو ځانګړې ډله د دوی مرستې ته راتلی شي. دغه داسې نظام دی چې پولیسو ته په خپله اندازه لګي چې ټلیفون کوونکی تن کوم ځای موجود دی. له صوبۍ سره تعلق لرونکی ګلالی اسماعیل وایي پنجاب حکومت دا ګام ځکه پورته کړی چې دغه صوبه د مېرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون لري. ګلالی وایي د خیبر پختونخوا حکومت دا قسمه ګام هله پورته کولی شي چې وړومبی تشدد د مرمنو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ کړی.
په پنجاب کې داسې اپلیکیشنز ځکه یعنی د حکومت طرف نه داسې اپلیکیشنز غیرو بسل په موبایل لپاره داسې اپس رو بسل ځکه چې اول هلته یو قانون جوړ شو او بیا د هغې قانون په تحت باندې هغې مختلف پروګرامونه شروع کړي د ښځو د تحفظ لپاره. مونږ خو په صوبه کې قانون نشته په خیبر پختونخوا کې د ښځو تشدد نه بچ کول لپاره قانون نشته او چې کوم قسم له زمونږ حکومت ته مونږ ډېر زیات یعنی مایوس شو دې کال چې کوم قسم لا رویه و زمونږ د اسمبلی زمونږ حکومت کوم قسم لا رویه و ښځو طرف ته نو هغه کافي مایوس کونه رویه و.
مشال ډیو د خیبر پختونخوا له حکومتي چارواکو سره پر دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د پنجاب صوبې د میرمنو د پرمختګ څانګې مشره فوزیا وقار چې د زیارت پر ورځ په موبایل فون کې د میرمنو د خوندیتوب اپلیکیشن پرانستې په صورت کې موجوده هم وه. رویټرز خبري ایجنسی ته یې وویل که څه هم دا اپلیکیشن به لومبیا د هغو جینکو د مرستې لپاره کارول کیږي چې په لارو کوڅو کې ورسره څوک زیاتوب کوي یا یې تنګوي، خو چې کومه میرمنې په کور دننه له تشدد سره مخ کیږي نو هغوی هم دا اپلیکیشن کارولی شي. ګلالی اسماعیل وایي د خیبر پختونخوا او فاټا میرمنو لره پکار دی چې پر خپلو حکومتي چارواکو فشار راوړي چې د پنجاب په څیر د میرمنو د خوندیتوب قوانین د دوی لپاره هم منظور کړي.
چونکه د پاکستان نورو ټولو صوبو کې ښځو باندې د تشدد خلاف قانون جوړ شوی دی او خو ډېر افسوس خبره ده چې زمونږ واحد د پښتنو صوبه ده چې هغې کې اوسه پورې قانون جوړ نه شه د ښځو تحفظ لپاره د کورني تشدد نه. بالکل زمونږ کوششونه دي، زمونږ په منصوبې کې شامل دي چې مونږ به حکومت سره خپله چې کوم خبره اتره ده چې کوم خلکو سره خبره اتره ده چې داسې یو قانون په کار دی هغه به زمونږ هی مونږ دې لپاره د جینکو یو نیټورک هم جوړ کړی دی د ځوانانو جینکو یو نیټورک چې کوم خاص کر په دې حق لباندې آواز اوچت.
روټرز خبري ایجنس وایي په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1500 میرمنې د غیرت په نامه وژل کیږي. په پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره کمپاین چلوونکو په موبایل کې د میرمنو لپاره د اپلیکیشن جوړولو هرکلی کړی خو دوی اندېښنه لري چې هر یو میرمن به دغه اپلیکیشن ته لاسرسی ونه لري.
د اسرار لمومند رپورټ مو اوریدلی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په دې ملک کې د کارکونکو ماشومانو حالت او د هغوی حقونو ته کتنه کړې ده. په اداریه کې د هغې ماشومې کیسه د بېلګې په توګه وړاندې کړل سوې چې د اسلام آباد په یو کور کې د کار کولو پر وخت ورباندې تشدد شوی و. ورځپاڼه لیکي چې دا پېښه یوازینۍ نه ده بلکې دا په ټولنه کې موجود ذهنیت څرګندونه کوي. ګوروال کاکړ د دې ادارې لنډیز وړاندې کوي.
دان روسپانه د اداري په فایل کې لیکي چې د وړوکي طیبې کیسه د پاکستانی ټولنې ځینې تور اړخونه په ډاګه کوي. د روسپانه په لیکنه دا کیسه په ټولنه کې غربت، د مالدارو خلکو ذهنیت او په ملکی نظام کې کمزورتیاوي یا مصلحتونه په ګوته کوي. اداري لیکي چې لسکلین طیبې په اسلام آباد کې د یو جج په کور کې د هغه او د هغه د میرمنې د خدمت کولو لپاره کار کوي او له هغه څلورو ساعتو وروسته پولیسو وژغورله چې تشدد ورباندې شوی او پولیس هم له هغه وروسته ورغلی چې یو ګاونډي شکایت کړي چې جج او د هغه میرمنې پر طیبه ډیر زیات تشدد کړی دی. ورسپانه لیکي چې کله پولیس ورغلل او طیبه یې وژغورله نو د هغې پر بدن د سوي تشدد له نشو د هغې بیوسي لورای ښکارېده. اداریا په نظام کې کمزورتیا ته په ګوته نیولو لیکي چې که څه هم طیبې مرستیال کمشنر ته وویل چې پر دې تشدد شوی و خو قانون د هغې ساتلو پر ځای تر اوسه په تشدد د تورونو په ګټه تمام شوی دی. د جج میرمنې ته تر نیول کېدو وړاندې ضمانت ورکړل شوی او د طیبې مور او پلار هم وویل چې لور یې پر جج او د هغه پر میرمن بې ځایه تورونه لګولي دي. ورسپانه لیکي چې د طیبې مور او پلار لخوا د جج او د هغه د میرمنې په غیر مشروط توګه بخښل دا څرګندوي چې د دوی په خپل منځ کې شای جوړ جاړی سوی وي. ورسپانه لیکي دا سی پی شي په پاکستانی ټولنه کې هر ورځ رامسته کیږي هغه ځکه چې هلته په وړو ماشومانو کار کول بیخي هیڅ بد خبره نه ګڼل کیږي. ورسپانه زیاتوي چې له غریبو کورنیو سره د مرستې کول هم د دې جواز نسی جوړېدای چې د هغو کورنیو په ماشومانو دی کار وسی. د ادارې په لیکنه که څه هم د ماشومانو په برخه کې یو شمیر قوانین سته خو په هغوی کې د کمزوریو له کبله غیر موثره دي. دان ورسپانه لیکي په پاکستان کې تر اوسه د هغو کسانو په اړه هیڅ قانون نسته کوم چې په کورونو کې کار کوي خو د ورسپانې په لیکنه سپریم کورټ دا لوی کار کړی دی چې په خپل سر یې پر طیبه د تشدد د پیښې لپاره په خپل سر ګام پورته کړی دی.
د باختر ستوري
او
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو وری او اوس هم لسمه بجې سوي دي ګلای ازبد خبر نول هندې وړاندې کړی
دا تورخم پولیټیکل چارواکي وای د پولی نظم پالیسي عمل کول وروسته په سرحد تک راته کم شبه دي د تورخم تحصیلدار شمس الاسلام پرون مشال اړیتو ویل د پولی نظم پالیسي نوړاندې تر شل زرو پورې کسانو تک راته کو خوز دا شمیره درې زرو ته راټیټه شوې ده په پاکستان کې د ترهګری مقدمو اوریدنې لپاره د ځانګړي فوزي عدالتونو کاري موده نن پای ته رسیږي په دوو کالو موده کې فوزي عدالتونو 200 او څلور اویا کسانو ته سزاګانې اورولې دي د بلوچستان کوټه ښار کې د جمعې په ورځ ناصرګند وسلوالو پر یو ګاډي په برید کې 15 کسان ژوبل کړي په ژوبل شوو کې یو نن په هسپتال کې ساور کړی ده په خیبر پختونخوا کې د میرمن حقوقو لپاره یوې وتلې مبارزې له حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب صوبې په شان په خیبر پختونخوا صوبه کې هم هغه موبایل اپلیکیشن معرفي کړي چې پر میرمنې کولی شي پر خپل ځان کېدونکې تشدد پولیسو ته رپورټ کړي ګلالی اسماعیل پرون مشال اړیتو ویل چې باید صوبایي حکومت د میرمنو حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون جوړ کړي د بغلان اوالی وای په تالا و برف ولسوالۍ کې د 12 اکان کیندونکو د وژنې سیړنې پیل کړې دي د دغه پیښې ذمہواري چا پر غاړه نه اخستی د میدان وردګ ولایت چارواکي وای په دوه ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي
د خبرونو لنډیزم له ګلایز خبرې د لاوسم دوی ونیز خبرونی پر لپسې در باندې واورو او یو د روخانه مستقبل او بل د باختر ستوري روخانه مستقبل درته منور شاه او د باختر ستوري به درته بازوند اپډیټ وړاندې کړي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي کارپوهان وای په 21مه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډیر لوی انقلاب راوستي دی هغه ورسته پاتې سیمه یا بې وسه خلک چې وړاندې یې څوک د حال نه هم نه و خبر اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوې دي د ډیرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې ښایي چې په پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټلیفون کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډیر سیوا شوې ده چې پکې پښتانه هم لوی ونډه لري دا ټولې وسیلې په بنیادی توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالېږي خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دینه لوی ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لری زده کړې یعنی فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ ویل کیږي که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د لړ کې ډیر مشکلات موجود دي خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوې ده په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ اف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یو اداره خلاص شوې چې شاهد خلیل یې مشر کوي نو موړي د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
زه د ایویشن انډستری نظام تعلق دې او زه په خبر کې لوشم او د تما سبق ویلې او بیا دا غوښنه نه پز ده یو ایرلاین سره اټیچم نو اړین نه پز چې موږ دا ما ته مکمل اوسه چې زه دې یاد کړم تم را کړم نو ما به دا ملکونه کته نو بیا به مې زړه خفه کېده چې یو موږ دې زیات شاته پاتې کیږو ورو 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 نو ډېر شاته روانو نو موږ چې را داسیو لکه اوس هم داسې ماسکول لکه موږ حالت جنکو د څه سره د جهالت سره او ماسی بد حالت سره او دا دې وجه دا ده چې زمونږ سنس آف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه سخت نه دی موږ غواړو چې یاره موږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو
په دې پښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته یې څنګه توجه وګرځیدله شاهد خلیل وای
موند دا خبره خپل کې دا زمون چې کوم وان دوستان دي اوی سره ما اکثر دا خبره کوله چې را دا سی ولاره پکاره چې کم اس کم چې یو داسې سیستم رولو چې دا ایجوکیشن ماته دا ښکارېده چې ټولو نه اهم شی چې دی هغه ایجوکیشن دی چې هغه رسی نه دیگر خلکو ته وجه دا ده چې کم مالدار خلک دي پیسو والا خلک دي نو هغې خو ترې استفاده کولی شي خو زه دا ایجوکیشن د غره نه اخوا یا د یو هغه سیمې یا هغه علاقې ته زه ورسوم چرته چې زه رسول غواړم د هغې اکسس نشته دی چې یو سړی ډېرې داسې وجوهات دي چې د کوره به هم نشي راوتی څوک به دا وجه ډېرې وجوهات دي.
شاهد خلیل زیاتوی چې په وروسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري نو د دوی اداره ورته په خپلو کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشي افورد کولی نو د هغې وجه دا ده چې ماشوموالي نه هغې داسې کسب باندې داسې واضې چې یو ښه برین یو ښه الک یا ښه ماشوم یا ښه دماغ هغه ضایع کېدو طرف ته لاړ شي. خپلو کې مونږ وویل راځئ چې یو داسې نظام جوړ کړو چې یاره مونږ یې ورو رسو کاغې مونږ ته نشي را رسېدی نو مونږ به ورته ورو رسو د هغې لپاره مونږ د آی ټي ډپارټمنټ سره او د آی ټي په شمولیت سره مونږ یو داسې سیستم جوړ کړو چې مونږ دلته د اتم نه والا تر اف ای سي دا هغه لیول دی چې دی چې د یو ماشوم یو پرسنالټي جوړېږي او هغه ټیک کېږي
مولینا مو پختلی چې په د ورچوال انسټیټیوټ یا فاصلاتي نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي.
کورس مټیریال دی د لپاره کوم پی ایچ ڈی ډاکټرز دی موږ خلک په هون خلک راوسته او دا لري موږ ریکارډینګ کوو او دا ریکارډینګ بیا خلکو ته داخلي سولوشن د سلیبس مطابق دا به هغې ګوري نو هغې ته دې خبرې عجب به پاتې نه شي چې هغه به ټیوشن وایي ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ د یو سب په څوک ورکوي موږ ولې فری ورکوو نو هغه دا دی چې دا هغې ته ډېره لویه فایده ده کم از کم زمونږ تسلي به مونږ کېږي چې مونږ یو کار کوو او دا یو ښه کار دی.
شاهد خلیل وایي دوی د استادانو نه په آواز یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سی ډی ګانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا چې په وروسته پاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ سره هم مخ دي. په دې حق لا نوموړي وویل
دا واقعي چې ډېره خبره قابل غور ده او دې نه مونږ دا سلوشن وکړې دی چې کوم مونږ که څوک ما ته په آی ټي لینک باندې رالو خورالو که څوک ما آی ټي لینک باندې نه راځي مونږ دا هغه پرنسپلانو ته خلکو ته وایو چې خپل بچي مونږ له راولېږي چې مونږ ولا سی ډیز ورکړو او هغه سی ډیز کې چې د کوم کوم کلاس کوم کوم سی ډي په کار دی ابه مونږ ولا ورکړو ابه خپل دې ته یوسي کله بجلی رانه یا کله جنریټر آن شو کله یو پی ایس آن شو نو د سره به یو وړوکی ټی وی کور کې ارومرو دا به لري او یا به ورسره یو سی ډی پلیر وي دا هغه شی نه دی چې دا ارزان دي او که قیمت ته واچوي نو دا دې دواړو بدل دا ډېر اسان دی. ګورې تعلیم خو مونږ هسې هم ورکو سی ډیز به والا ورکو هغه سی ډیز به هغه ګوري هغې نه به استفاده کوي او چې په یو سی نه پوهېږي ریوایند
د تعلیم ماهرین وایي چې یو ماشوم د بل هر سنه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې ښه کولی شي. د موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري.
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستر فارم او ټاپ پرایورټي زموږ دا چې دا هر څه به مورنۍ ژبه کې خو بعضې ټکي چې کوم ټکنیکل ټکي دي که نه هغه هم بیا موږ کوشش کوو چې د هغې هغه د مورنۍ ژبه کې هغې ته د هغې اکسپلینیشن وشي خو دا موږ کوو چې دا پښتو کې دا موږ پښتو کې لاول به موږ پښتو کې دا پوره پروګرام دا لکه مورنۍ ژبه باندې هغې پوهېږي نو هغې ته ډېره اساني ده او د دې هیڅ شک نشته چې زمونږ دا مجبوري په منځ کې راځي چې هغې کې به د اردو ټکې به پکې راځي او دې کې به بیا نور د انګریزۍ ټرمینالوجي چې دي هغه به پکې استعمالېږي خو هغه ټرمینالوجي به هم په پښتو کې اکسپلین کېږي نو هغه ته بیا موږ وایو چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې نه اکدم پوه شي.
تاسو د شاهد خلیل خبرې اورېدې. نوموړی پېښور کې د ورچوال انسټیټیوټ آف پاکستان مشر دی. یاد اداره فاصلاتی نظام تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری دی باندې کار کوي. د دې ادارې د ټکنیکی مشر سره هم خبرې کوو، خو د خبرونه په دې برخه کې خپل یو لنډه دمه مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه معلومات ترکو. په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یو اداره خلاص شوې چې به وسه او د لری پرتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي. دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی، پکې کمپیوټر بنیادی حیثیت لري. د یادې ادارې د ټکنیکی څانګې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل،
یو خپل سافټویر کمپنی چلوما، زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساینس کې بیک ان 2000، او هغه راشي چې کوم دی نو گذشته 17 ایئرز زه په دې فیلډ کې یم، د آی ټی په فیلډ کې، پلس دې نه علاوه مونږ ایجوکیشن کې هم څه کار کړو. اصل مسله چې کوم مونږ ته فیس شو هغه بیسیکلی دا قسمه وا چې مونږ کوالټی ایجوکیشن چې کوم دی هغه رسول غواړو ټول پښتنو سیمې ته. په پیښور کې مې بي ټیچران اویلیبل دي، کو په باڑه کې یا په وزیرستان کې مې بي دا قسم ټیچر اویلیبل نه دي، کوالټی ایجوکیشن اویلیبل نه دي. هلته کې زموږ مقصد دا چې دا کوالټی ایجوکیشن چې کوم په پیښور ماشومانو ته ملويږي هغه یې هغه ته ملو شي، او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چې افورډیبلټی وي په سکولز کې هغه خپل بچي اچول شي، خو دا چې افورډیبلټی نه وي هغه نشي ګولې.
نوموړی وایي د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله وار توګه زیاتوي.
دا موږ بیسیکلی درې فیزز کې وایي، انیشلی فرست موږ چې کوم دی اته نو والا ته دولسم پورې دا ماشومان چې کوم دی چې تا ته فلحال کمپیوټر اکسسیبل دی، او سه بیسیک تعلیمي دوه مشتره چې هغه کمپیوټر اپریټ کولی شي او د کمپیوټر په تر باندې تعلیم حاصلولی شي. دا نه هغه ای ته ډیسک باندې دی، که سی ڈی باندې وي او که انټرنیټ په تر باندې وي، نه هغه ټول سورسز باندې. نو موږ اتم نه ته دولسم پورې کلاسونو لپاره ایجوکیشن ورک او فری، او دینا الاو دی موږ په سیکنډ فیز کې دی چې کوم له 5th نوال تر 8th پورې چې کوم دا کلاسونه دا پکې هم شامل وو، او الټیمیټلی موږ ان تر اخر به موږ پکې د پرایمری پورې راځو. خو دا ټول زموږ دی پدې کې موږ سکولونو سره به هم زموږ دا کولابریشنز کیږي، زموږ به سره ایم او یو کیږي، دا غوښته زموږ مختلف ادارې دي چې د سرکاري دي او نیم سرکاري دي هغه پکې ان شاء الله شامل وو.
ظفر اقبال نمو پوښتلی چې دې لړکی تر دې د ما په عملی ډول څومره کار کړی دی.
پایلټ فیس کې موږ لا یو فینل په پایلټ فیس کې موږ دا هر یو سبجیکټ چې کوم در به درې چپټرز ریکارډ کړی دي، او مونږ درې چپټرز چې کوم دی هغه موږ ریکارډ کړی دي، او هغه موږ ان شاء الله پبلش کولو. بس دا مخال موږ ته ټیکنیکل سیزنونه سره ریکوایرډ، هغه ان شاء الله موږ ته اویلیبل شو. نو موږ ان شاء الله نیکسټ ویک کې موږ دا پراپر لانچینګ وشي، او هغه به ان شاء الله ټول په انټرنیټ باندې ټول دنیا ته اویلیبل شي. دا
نو موږ وای په موجوده حالاتو کې چې تعلیمي ادارې د بدامنۍ سره مخ شوي، د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوه دی. دا راز ځنې سیمو کې جنکه سکولونو ته نشي تللې، هغه هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولای شي. دا چې د دې دومره لوی ادارې اخراجات لکه راځي نو موري وویل،
مونږ خو انیشلی دا چې کوم کاست ته هغه خو یو 100 میلیون روپیز ته، نو هغه مونږ د خپل جیب نه خلال برداشت کوو. هغه مونږ درې پارتنر دي پکې، بیسیکلی درې کسانی مین ټیم زمونږ چې کوم د زیما شاهد صاحب دی او د خپل اختیار دی، مونږ د خپل طرف نه خپل ریسورسز زمونږ چې کوم دی هغه ته مونږ ډونیټ کړی دي، او هغه مونږ چلو فلحال. او ان شاء الله چې کله زمونږ د پایلټ فیس کمپلیټ شي، نو بیا زمونږ د خلک چې مونږ سره به ان شاء الله پکې نور سپانسرز ورته وي او ډونرز ورته وي، هغه به ان شاء الله ډونیشنز باندې به چې څوک سمو ډونیشنز کولی شي. نو مونږ اپیل وکړو چې مونږ ته د سیز د فلانکی فیس لپاره دومره فنډ پکار دي، نو ان شاء الله هغه برخه بیا هغه طریقې نه مونږ پوره کوو. داسې
ظفر اقبال زیاتوي چې زیاتره کار ورسره تعلیم یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي، یعنی هیڅ تنخواه نه غواړي، او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي. نوموړی نورو تعلیم یافته ځوانانو ته هم دا اپیل کوي،
زمونږ داسې دي چې دا میسج ټولو ته رسول دي کنه، په څه طریقه باندې چې دا یو فیسلټی یو سہولت دی خلکو ته مفت اویلیبل دی، هغه دي دا اورسي فرست سیکنډ دا چې مونږ دلته کوم لیکچر ریکارډ کوو، نو که هغه کې داسې څوک وي او هغه ولنټیر کولی شي داسې هغه وي چې دا فلانکي سبجیکټ کې زخیمه او زه دا ټیچ کولی شم،
نو هغه پکې کولی شي راډی شي مونږ سره مونږ دا لیکچرز ریکارډ کو هغه مونږ آنلاین کو هغه به ان شاء الله مونږ په سیل باندې ریکارډ کو چې څه فیسیلیټي یا بو کو.
دا و ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ په خبر کې د ټکنیکی سانګي مشر دی. یاد اداره کوشش کوي چې ورسته پاتې سیمو او بې وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي. ماهرین وایي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډیره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشي تللی او یا د مجبورۍ له وجې تعلیم لپاره وخت نه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د پوهان صدیق الله رښتین د اتلسم تلین یاد په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د ډاکټر خالق زیار په یاد په جلال آباد کې د جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو او په اخره کې به د ځوان شاعر جلال امرخیل په غږ کې د هغه غزل ته تم شو. ریپورت ترازو اروخات پوهان صدیق الله رښتین چې د پښتو ادب د 50 ستورو څخه شمیرل کیږي او د پښتو ګرامر او نثری ادب ته د پام وړ کار کړي. د ننګرهار پونتون او د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست په ګډه د هغه د اتلسم تلین یاد غونډه جوړه کړې وه چې بیلابیلو لیکوالو د اروخات پر ژوند او خدماتو رڼا واچوله. نور حال په ریپورت کې درکو. دارواخات پوهان صدیق الله رښتین اتلسم تلین یاد غونډه د ننګرهار پونتون په ایډیټوریم کې د تیری دوشنبه په ورځ جوړه شوې وه چې د ننګرهار پونتون پر استادانو او محصلینو سربیره پکې له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو سره هم یو شمیر دولتي چارواکو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د ننګرهار پونتون رئیس استاد ببرک میخیل د پرانیستونکي وینا په ترڅ کې وویل د پښتو ادب د پرمختګ په لار کې پوهان رښتین په سرلارو کې شمیرل کیږي.
د پښتو ژبې او ادب اوسنی بهیر که پر چا ویاړي نو له شک پرته چې پوهان رښتینې په ړومبي کتار کې راځي او د پښتو د نوي ادب معمار ګڼلی شو. ارواښاد پوهان رښتین مورخ، ژبپوه، عالم، شاعر، لیکوال او پر دې ټولو سربیره یې ژور فکر د عرفان او فلسفي سرکونه هم لري. د تخلیق او تحقیق د ماڼۍ چې کوم پاخه تادونه استاد رښتین او د هغه څلور نور ملګرو کې خودل د افغان ولس د نن او سبا نسلونه به پرې د ادب منارونه هسکوي.
په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د پوهان رښتین په اړه د ولس مشر پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلي ول.
استاد رښتین د هیواد یو له هغو لویو خدمتګارانو او وطنو لیکوالو څخه و چې د ژوند ډیره برخه یې خپلې ژبې، دین او ملت ته په خدمت کې تیره کړې ده. د لویو خلکو یوه ځانګړنه دا ده چې لشوار عمل ته ډیر ارزښت ورکوي. د خپل ځوان خاص او پرمختګ د قوم او ملت په خدمت کې ویني. شپې شوګروي، زیار ګالي، خولې تویوي او د خپل ملت او ژبې د پایښت او هوساینې لپاره کار کوي. د کرکه او نفرت بریدونه نړوي. زهر واخات استاد رښتین په همدغه لویو خلکو او لویو خدمتګارانو کې شمیرم.
استاد نجیب منلی په خپلو خبرو کې وویل که د پښتو ادب په تاریخ کې درې تنه نابغه ولرو، یو به یې پکې پوهان صدیق الله رښتین وي.
که موږ د پښتو ادب تاریخ ته وګورو، څو کسه نابغه اشخاص موږ په دې تاریخ کې ګورو. په دغو نوابغو کې اول بیلو خان دی چې د یو خاص تاریخي بحران په جریان کې رامخته شو او د پښتو دپاره یې د لیکلو اساس کېښود. دویم نابغه چې د پښتو په ډګر کې ځان ښکاره کړی خوشحال خان خټک و چې هغه د پښتو نه علمي ژبه جوړه کړله. درېیم نابغه چې زه یې د پښتو د تاریخ په مطالعه کې ګورم پوهاند رښتین دی چې د پښتو د ګرامر دپاره یې واقعا په علمي معیارونو باندې ګرامر ولیکه او د پښتو دپاره یې داسې بنسټ جوړ کړ چې تقریبا یوه پیړۍ موږ لا په همدغه بنسټ ولاړ یو او یو قدم هم مخکې وتلی.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل که د پنځو ستورو علامه عبدالحی حبیبي، عبدالرؤف بینوا، مولانا قیم الدین خادم، پوهاند صدیق الله رښتین او ګل پاچا الفت په هڅو د پښتو ادب د پرمختګ په لور ګامونه اخیستي، نو یادو ستورو د وزیر محمد ګل خان مومند له لمره رڼا اخیستې ده.
پوهاند رښتین مې اورېدلي چې د زمانې مور د نوابغو په بخښلو کې ډېره بخیله ده. هغه مثالونه ورکړي دي چې خوشحال یو ځل چې په پښتنو ولورېد بل رانغی، رحمان بابا ولورېد بل رانغی. وروستۍ خبرې دا کړې چې د دې لنډې پېړۍ علامه اقبال هم بیا راستون نه شو، خو کله کله په حقایقو کې هم یوه نیمه استثنا د حقیقت ماتونې په شکل را وړاندې شي. او هغه دا ده چې پښتو ادب په کوم پنځه ستورو په نامه څوک پېژنو، په هغو ستورو کې د همدې ستوري وینا ده چې که په موږ کې د ستر وزیر بابا د لمر وجود نه وای، دې ستورو نه ستوري نه شو جوړېدی. په یو عصر، یو پیر او یو شانته اجتماعي او سیاسي شرایطو کې پنځه ستوري پروردګار په دې اسمان ځلولي.
پوهان صدیق الله رښتین د ننګرهار د ممندو په سر کمر کې د مولوی تاج محمد خان په کور کې په 1298 لمریز کال زیږیدل او لومړنۍ زده کړې په خپل کور کې له خپل پلار څخه ترلاسه کړې وي او نور زده کړې د ننګرهار په نجم المدارس او د کابل په عربي دارالعلوم کې سرته رسولې وي او بیا یې د پوهنتون د استاذۍ تر څنګ د پوهنې وزارت د مشاور په توګه هم دنده ترسره کړې وه. لس کاله د پښتو ټولنې ریاست هم کړی و او په دغه ټولنه کې یې بېلابېلې دندې هم سرته رسولې وي. پوهاند صدیق الله رښتین په پښتو، فارسي او عربي ژبو پوهېدو او په همدې دریو ژبو یې کتابونه هم لیکلي چې د چاپ کتابونو شمېر 15 عنوانو ته رسیږي او په سلګونو علمي مقالې په بېلابېلو جریدو او رسالو کې خپرې شوې دي. پوهاند صدیق الله رښتین له نن څخه پوره 13 کال وړاندې یعنې په 1908 لمریز کال عمر او خاکی جسد یې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا د درګۍ سیمې وتلی ملتپال شاعر ډاکټر عبدالخالق زیار د ډسمبر په 26 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د ارواښاد مړینې په لر او بر کې پښتانه خواشینی کړل او د ویر په ټغرې کېنول. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د ارواښاد ډاکټر خالق زیار یاد ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په ژوند او پن رڼاوې واچولې او ځوانو شاعرانو د هغه مرحوم په غزل ترهی مشاعره هم وکړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. د سردار ایسوبزی په غږ کې دا تلفات غزل د ارواښاد ډاکټر خالق زیار د خیال محصول دی چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر لغونډې اورېدل کېږي. ختیز ادبی بهیر دا ځل خپله ونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر عبدالخالق زیاریات ته ځانګړې کړې وه چې بهیروالو د هغه په ژوند او فن ویناوي او مقالې وې واورولي او د هغه مرحوم په دې غزل چې همې بیره د ساتلي همې ټال دی راشه ستالی ونې اوسم په خپل حال دی ترهی غزلی لیکلې وې. د مرحوم خالق زیار د یادغونډې پرانیستونکي وینا لیکوال او نقاد انجینر ستانمیر زهیر وکړه. نوموړي د خپلو خبرو په جریان کې یو ځای وویل
دغه منطقه کې هماغه ولسونه ډېر ناکراره دي، د هرې خوا وژل کېږي، د نیابتي جګړې لپاره دم سوز کېږي، بلوچان دي هغه هم په څو مملکتو کې ویشل شوي، څه په ایران او څه په پاکستان او څه په افغانستان، او پښتانه یې هم همدغسې لوی شوي دي چې څه اخوا او څه دخوا دي. کرښې د هېوادونو کرښې دا ولسونه نشي بېلولی، د ولسونو فرهنګ، د ولسونو کړه وړه، د ولسونو د یو قوم وینه د دوی په وجود کې ګرځي. بر او در ولس ټولې مشترکې هلې ځلې به روانې وي.
د ختیز ادبي بهیر مشر ضیاءالدین امتمل د ارواښاد خالق زیار په ژوند او پن یوه مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول:
خپل روایاتو، تهذیب او خپلواکۍ مین، هغه څوک چې خپل ولس ته یې د راویښولو چغې وهلې، هغه څوک چې د پېښور او کابل درد یې یو ګڼلو. ارواښاد ډاکټر عبدالخالق زیار د دې فانی دنیا وکوچي. نوموړي د خپلو زړو روایاتو د ساتلو لپاره په شعرونو کې به یې بیره، ټال او داسې نورې توکي یادولې. عاطفي شعرونه به یې په هنري انداز کې لیکل. د خپلواکۍ لپاره یې داسې بیتونه هم لیکلي چې بیا د مبلخېلو ښکرې شوي دي، زیاره دریا چرته خوشحال چرته دی.
جوهر لونګین چې د ډاکټر خالق زیار وراره دی او په کاناډا کې میشته، د ټیلیفون لاري د ختیز ادبی بهیر لغونډې سره وصل شو او خپل احساسات یې صدارنګ سرګند کړل. د غونډې په دویمه برخه کې په لسګونو شاعرانو د ډاکټر خالق زیار په غزل ترخی غزلی وویلې چې د سو تنو استاسې په وړاندې کدو
د یووالي لسپرلی مو لرې ساتي. زموږ مشر نفرتونو کې خوشحال دی، د یقین د ستورو شونډو په خندا مې د وطن د جوړېدو نیولی فال دی.
ما د مینې په نوم کړی سر او مال دی، لا تر اوسه مې پاللی دغه خیال دی، او د مالونو امبارونه راته هیڅ دي، په لیمو د اوښ په څاڅکې راته لال دی.
د وادې نه دی اوښکې پوره کال دی، راشه زړه مې ستا لیدلو ته لیوال دی. پښتني نو پټک لکه په سر نیسه، رالوتې د پردي تهذیب شمال دی.
ډاکټر خالق زیار په 1955 میلادي کال د درګۍ په سردره کې د ساد ملک خان کره زیږیدلی و، او د 2014 میلادي کال د دسمبر په 26 نیټه د زړه د درېدو له امله عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. دارواښاد ډاکټر زیار د تلوسې په نوم د شاعرۍ ټولګه خپره شوې، او دا خاوره دا خلک د پښتنو بغاوتونه او مات سنگونه له نورو ژبو څخه پښتو ته ژباړلي کتابونه دي، او خپل رباب او خپل نغمه نومي کتاب یې چاپ ته تیار دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر جلال امرخیل په غږ کې د هغه غزل:
اوخ کې بستا په دنیا بل عذاب را نولی، بس یو سو سوری با بنونا حویزان کھیتا، سارا اون کتلا و ما غزل و نلیک، صرف نظر دکڑا ما صرف بیان کھیتا. چا چھے میں واورا بخاطر بخدے زواب راکڑا دا سے چھپ مکینا نمبتی ببکان کریتو او سما ملنگے کلندرے درد پسڑتی رکڑا سما ملنگے کلندرے درد پسڑتی رکڑا دنیا باورا نکڑی کسیر ذکری وان کریتا دا خدای تعالی لو وحدانیت نچ من کرائی دا چا دستر کو پا تصویر پس کو مان کریتا او پرنا ورد جلال دا خوبن مرینا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو میناوالو د باختر ستوری ونیز خبرونه همدومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خاط او آباد وسئ.